تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ډیو ریډو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبي خبرونه ته مو زه بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او د غزل محفل خبرونه کې نن هم یو ځوان شاعر سره ملمه ده او په دې خبرونه کې هم خوندوري سندري مو درته را ټولې کړې دي او تاسو هم کولای شئ چې خبرونه تراسه ټلیفون راته وکړي او خپل معیاري او خوندور شعرونه راووروي. همدارنګ زموږ له میلمه پښتنې هم کولای شئ د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم 001202205403 001202205403 بل شمیره ده په دې شمیره موږ ته وړیا ټلیفون کولای شئ 0800 999 0800 999. ګرانو اوریدونکو له تاسې هیله کوم چې د غزل محفل ته ټلیفون وکړي خو تکرار شعرونه مرا اوروي او هڅه وکړي چې خپل شعرونه او نوي شعرونه او معیاري شعرونه راواوروي. دا شعرونه چې هم اوریدونکي خوند ځین واخلي او هم یو چاته د خوند تر څنګ یو چاته یو فکر یو شعور ورکي. نو که خپل شعرونه که در سره نه وین د بل شاعر شعرونه که انتخاب راوړی هم دوه درې بیته انتخاب کوي او ښه بیتونه راواوروي. د غزل محفل په نننۍ خبرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر نذیر احمد نذیر میلمه دی. مخکې له دې چې نذیر احمد نذیر خبرونې ته راځي د ده یو څو بیتونه له تاسې سره شریکوم او بیا به له ښاغلي نذیر احمد نذیر سره خبرې پیلو. لار نستا لورې نست زروان يم لار نستا لورې نست زروان يم لمر می پاس دی سورې نستا زروان يم د وجود دوهمه برخه مخالفه د وجود دوهمه برخه مخالفه بل ترما کمزوری نستا ز روانیم کشایست می چیر وکړلا پښتنه کشایست می چیر وکړلا پښتنه وایا ستا بدپور اینستا ز روانیم او مرک تا دیر تنگ سو خوپا تا دلتا نسو مرک تا دیر تنگ سو خوپا تا دلتا نستا مرک تا دیر تنگ سو خوپا تا دلتا نسو دلتا هیچ وچموری نستا ز روانیم لار نستا لوری نستا ز روانیم لمر می پاس دی سیوری نستا ز روانیم. از ما د دې خبرونې پروډوسر از ما همکار هڅه کوي چې زموږ شاعر میلمه ته ټلیفون وکړي او خبرونې ته یې راولي. په ټلیفون کې کیدای شي څه تخنیکي ستونزه وي. نذیر احمد نذیر د افغانستان د لوګر ولایت اوسیدونکی ځوان شاعر دی، خدا محال په بلجیم هیواد کې ژوند کوي. د ده شعرونه له شکه پرته ویلی سو چې نوي شعرونه دي او د اوسني چې د کوم د نوی شاعری کیږي یا جدید شاعری چې ورته ویلی سو، نو د نذیر احمد نذیر شاعری هم په ځوانانو شاعری کې شاعرانو کې یو له هغو شاعرانو دی چې شاعری نوی شاعری بللی سو، ځکه چې له نویو استعارو له نویو ترکیبونو ډکه ده. بل د نذیر احمد نذیر د شاعری خصوصیت دا ده چې د خپل ژوند تجربې اکثره په شعر بدلې کړې دي. شاعران وایي چې شعرپوهان وایي که کوم شاعران چې د خپل ژوند تجربې کله په شعر بدلې کړي په هنر سره، نو هغه شاعري واقعا هم ډیره غیر معمولی او شاهکار شاعري بللی سو. نو د نذیر احمد نذیر شاعري هم د ده د خپل ژوند له تجربو ډکه ده، او ده چې دا د خپل ژوند تجربې په څومره هنر شاعرانه کړي دي او په شعر یې بدلې کړي دي، نو کیدای شي چې په ځوانانو کې یې ساری نه وي. نو مخکې له دې چې نذیر احمد نذیر خپرونې ته راشي، نو یوې سندرې ته به لاړ سو او سندره به سره واورو، وروسته به له نذیر احمد نذیر سره خبرې پیل کړو. نو ارزو د سردار علي ټکر په ژغ کې یوه سندره سره اورو او بیرته راګرځو.
جاړم چې سوک می سوزځي د خاطر خونا سوک میں سوزوی د خاطر خونا نئے تجھ نئے لم بشتا میں جا اور لے دلے دے دکھتے لے دعشق تور مائے زور لے دلے دے دکھتے لے دعشق تور مائے زور لے دلے دے
د سردار علي ټکر په ژغ کې مو د هادي مولا شعر اوریده د غزل محفل په نننۍ خبرونه کې را سره ځوان شاعر نذیر احمد نذیر میلمه دی او نذیر صاحب خبرونه ته راغلی دی. نذیر احمد نذیر صاحب په خیر راغلی. ډیر مننه نذیر صاحب چې د په پردیسۍ کې دی له وطن لري په بل هیواد کې اوسېږې ښکاره خبر د مصروف ژوند به مو وي نو بیا هم ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. نظر جانه ږغ دې داسې ډېر صفا نه راځي نو که ځای لږ تاسې بدل کړئ که نو چې ږغ مو صفا واورئ لږ ځای که تاسې بدل کړئ اوس هم ږغ صفا نه دی داسې او څه گزاره خو وکړو نو بس خدای دې وکړي خبرې به وکړو چې په مخ باندې خدای دې وکړي چې سم سي. نذیر جان الله اوریدونکو سره مو ستاسي پیژندنه خو مې نه ده کړې خو دومره مې ورته وویل چې نذیر احمد نذیر د لوګر اوسېدونکی دی او دا مهال په بلجیم هیواد کې ژوند کوي نو که په لنډه توګه که ستاسي په پیژندنه کې نور هم یو څه خبرې په ور زیاتوي او زموږ اوریدونکو ته که په لنډه توګه خپل ځان ور وپیژنئ نو بیا به نورې خبرې کوو.
نذیر احمد نذیر هم د لوګر یا په اوسېدونکی دی هالنډ
کې هو اوس د هالنډ اوسېد هالنډ اوسېدونکی که په هالنډ کې اوسېد تیره
ورځ مې دوی شي ته فکر شو ځینې خلک وایي د پلاني به اوسېدونکی دی که چې د هغې ځای کې نه وي اوسېدلی لکه دا زموږ په ذهنونو کښې جوړ شوی دی اوس په کاندیدانو به مې کتل د پلاني ځای اوسېدونکی د پلاني ځای اوسېدونکی اوسېدونکو خو به فکر کوم هغه وي چې تیار ته هغه دلته اوسېږي دوی به رابل ځای زه د لوګر نه هالنډ کښې اوسېږم او شعر لیکم او دلته د راډیو سره کار کوم مهاجرو پروګرام په برخه کښې او ژورنالیزم مې لوستی دی او زه فکر کوم چې هغه نه لرم دا معرفي نه لرم لکه څومره چې واړ وي
بیخی سمه ده. نو نذیر جانه بس راځو ستا په شاعري غږیږو شاعري به هم درڅخه اورو خو یو ځل بیا هیله کوم که لږ ځای بدل کړي غږ مو ستاسې صفا نه راځي نو که مو غږ صفا واورېدل سي نو زه به هم خوند ځینې واخلم اورېدونکي به مو هم خبرې سمې واورې. سمه ده کوشش به
وکړم.
اوس بیخي اوس د ږغ بیخي سم شو. نو نذیر جانه بس له روایتي پوښتنو تیریږم او ستاسې یوه مطله راخلو او بس ستاسې په شاعري خبرې پیلوو. وایي چې خوله مې په محفل کې په ویلو ماتېده زما تنده په دا ډول غزلو ماتېده. نو ستا تنده په څه ډول غزلو ماتېږي څه ډول غزلې خوښوې او لیکې نو دا ستا له تندې باید خبر سو او اورېدونکي باید خبر سي.
زه ډېر وخت خوبه مې غزلې لیکې هغه خبره چې غواړم په غزل کښې وکړم هغه مې نه شوی کولی هغه دغه غوښتنه مې چې وه په غزل کښې وکړم هغه مې نه شوی کولی بیا مې نظمونه شروع کړل ځواني یا اورېدونکو یا ملګرو هم را پوره وکړه زه په غزل کښې غزل نه شي لیکلی نو مجبور شوم نظمونه ولیکم. نو زه فکر کوم چې په غزل کښې که چېرې دغسې یو خبر وي چې البته هغه غیر معمول خبر په کښې راشي نوښت په کښې وي یا هر یو څه په کښې وي چې هر لوستونکي ته خوند ورکړي فرض مثال مثلا د پسرلي څه دي او شعر مې وکور کښې مور مې ناسته وه
نظر جان ساس رغ بیخی ایت خراب سی پمنس کی بیا خرابی زبا لخپل امکار هیل وکم چی تاس ته بیا ټلیفون وکی نو بیا خبر یو
زبل وبل شمرا
شا
کچیر په بل شمرا زنګ وره یا غاب خو
زما امکار بل تاس ټلیفون شمرا واخلی او یا په دغه باندې بیا ته زنګ درته وی اغه ته کشمیر ورکې نو بیا بیا خبرو ته دوام ورکو ګران اوریدونکو نظر به بیا هم راځي او له ده سره پر شاعري هم خبرې کوو او د ده شاعري به هم ځینې اورو خو تر څو چې دی بیا خپرونې ته راځي زه به د نظیر احمد نظیر یو نظم راواخلم یو د نظیر احمد نظیر یو نظم دی وایي عنوان یې دی تیر شل کلونه ما د خورا نږدې ملګرو یارانه پریښوده ما د خورا نږدې ملګرو یارانه پریښوده ځکه چې دوی راته په هغه نامه غږ کولو چې وروسته وروسته زما نه خوښېده خو مګر هیڅوک هم په دې علت ونه پوهېدل ما هغه کور هم په بایباد وپلوره ما هغه کور هم په بایباد وپلوره هغه چې ما پکې خاپوړې کړې له هغه ځای نه اوس ډېر لرې اوسم خو مګر هیڅوک هم په دې علت ونه پوهېدل ما ښوونځي کې استعفا ورکړله ځکه چې درس رانه له یاده وتو تختې ته مخامخ لومړي کتار کې ناست نجلۍ زما د ښکلي معشوقې لور ده چې لیدل ما هر وخت شل کلونه وړاندې بیایي تیر شل کلونه کما هر څه کړي تیر شل کلونه کما هر څه کړي علت یې یو دی او هغه ته یې ځکه اوس ښه کوم یا بد کومه تر ټولو ستره وسیله یې ته یې ما د خورا نږدې ملګرو یارانه پریښوده ځکه چې دوی راته په هغه نامه غږ کولو چې وروسته وروسته زما نه خوښېده خو مګر هیڅوک هم په دې علت ونه پوهېدل ګرانو اوریدونکو له تاسې هیله کوم چې خپرونې ته راسئ او د غزل په محفل کې خپله شاعري خپلې غزلې راسره شریکې کړئ او که چیرې موږ په دې وتوانېږو چې میلمه شاعر مو بیرته خپرونې ته راسي نو له هغه پر خپله شاعري نظر هم اخیستلی سي او پوښتنې هم ځینې کولی سي د ټلیفون شمیرې به یو ځل بیا درته اعلان کړم 001202205004003 بله شمیره ده 0800005090 د غزل محفل خبرونه کې موږ تل هڅه کړې ده چې له شاعرانو سره د پښتو پر معاصره پر اوسنۍ شاعري خبرې وکړو همدارنګه کوم شاعران چې را مېلمانه کوو د هغوی پر شاعري وغږیږو په شاعري کې چې هغوی له کومو نویو استعارو نویو تشبیهاتو او د یا چې کومه نوې شاعري په څه ډول کېږي له ټولو کومو تخنیکونو چې استفاده کړې وي په خپله شاعري کې په غاړه د دوی نظر ځینې واورو د زموږ د غزل محفل میلمه شاعر بیرته خپرونې ته راغلی دی نظیر جان نو بیرته به خبرې له سره پیل کړو کېدای شي چې اورېدونکو نوي اورېدلې نو بیرته ستا له هغه بای ته راپیلوم چې تا ویل چې خوله مې په محفل کې په ویلو ماتېده زما تند په دا ډول غزلو ماتېده نو څه فکر کوئ چې آیا دا څه ډول غزلې وي یا څه ډول خبرې وي چې ستا د خیالاتو د انځورولو په مخ کې خنډ وي چې تا ویلی نه شوي او فکر دې کاوه چې په محفل کې کېدای شي څوک ونه زغمي
زه وایم چې کچېرې غږ مې راځي
او بالکل اوس د غږ ډېر صفات
او ټول اوریدونکو ته بیا هم سلامونه تاسو ته ټول کارکونکو ته زه وایم چې چیرې په غزل کې غیر معمول خبرې راشي هغه څه چې ویل کیږي نه او وویل شي زه فکر کوم دا څه به وغږی لوستونکو لپاره نه وي عامې خبرې عام غزل ټول ولي عامې پېښې په ټولو شیانو کې راځي نو زه فکر کوم که نوښت پکې وي هغه به ښه وي هغه به یو څه خوند ترې واخلي او یا دغه څه غیر معمول خبره وي مخکې مې یادونه وکړه چې یو شي ته روح ورکړل شي د یو شي ته د بلې خوانه وکتل شي مثلا یو وخت کې مثال وایم مور مې شعر سره علاقه نه لري خو ما د تسلیس وي او شعر لوسته هغې کې یو بیت د ژمي سوري په اوړي ووی شکر دی زه هم د چا په کار شوم دغلته دا غیر معمول ده چې یعنې سوری غږیږي سوری وایي سوری یو بې وسه شی دی او ډیری انسانان چې دي بې وسه دي نو دوی په دغه شعر کې دوی ته دغه روحیه ورکول کیږي چې که هر څومره بې وسه وي یو کار ورکول کیږي ترې یو څه ترې کیږي یو وخت کې په کار کیږي نو زه فکر کوم دغه روحیه چې وه یا دغه نوې خبر چې سوری غږېدلی و او یا دا نوې خبر چې د سوري د خپلې بې وسۍ په وخت کې نوی خبر کوله چې معنا یو وخت کې راځي چې بیرته به چپ کار کېږي ما زه فکر کوم که دغه شیان ته فکر وشي دغه شیان وویل شي خلکو ته هم خوند ورکي عام لوستونکي به ولري
نو نظر جانه څه فکر کوي چې آیا زموږ دغو شاعرانو په شاعري کې چې دغسې تاسې چې ورته اشاره وکړه چې د هغوی په شاعري کې دغسې غیر معمول خبرې نه وي فکر کوي چې هغوی تخیل دا زور نه لري چې داسې غیر معمول خبرې وکړي که نه ځینې ټولنیز دودونه یا ځینې داسې شیان هم د دوی د خیالونو په انځورولو کې خنډ بولئ څه فکر کوي علت یې څه دی
زه فکر کوم چې دغه شاعران چې دی تر ډېره پورې هغه ټولنیز جبر چې دی او بیا هم ذهني جوړښت چې دی هغه د ځینو خیالاتو انځورګري نشي کولی مثلا که یو شاعر ته ورته ووایې چې ته هر څه چې وایې ته معاف یې
بلکل
زه فکر کوم که دوی ذهنیت دلته جوړ کړي چې زه معاف یم بیا نو ډېره ښه شاعري کوي هغه څه به وایي چې غیر معمول وي خو که چیرې ځینو شیانو ته فکر وکړي چې معنا دا د ما د شخصیت سره نه ښایي دا د ټولنې سره نه ښایي دا د دې خبرې سره نه ښایي زه فکر کوم دا غیر شعوري د شاعر په ذهن باندې تاثیر لري هغه که غواړي که نه غواړي په غزل کې هغه خبرې نه راځي کوم چې دای غواړي کوم چې نه وایي وي نو زه فکر کوم دغه ویره چې ده ټولنیزه ویره چې ده یا په خپل ذهن کې د خپل شخصیت سازنې ویره چې ده دا ډیره ناویلې خبرې ناویلې پرېږدي
نو څه فکر کوي ویل کیږي چې شاعري چې دا هغه د ټول انسانیت د ټول بشریت لپاره وي او شعر او ادب چې دا هغه پولې نه لري نو دغه ټولنیز قیودات د ښې شاعرۍ په کولو کې یا د پښتو د نوې شاعرۍ په کولو کې څومره خنډ بولي چې تر څو پورې زموږ شاعر په آزاد ذهن باندې شاعري نه وي کړې فکر کوي چې په پښتو کې به ډیره نوې شاعري وسی
زه فکر کوم چې کچېرې حالات ګوره ځینې خبرې دي چې هر وخت خوند نه کوي مثلا که اوس موږ په غرب کې د شرابو ذکر کوو هېڅ خوند به ونه کړي خو دا مثلا که په دغه وچې یوه ټولنه کې چې شراب بند دي هغې کې ذکر کوو هلته به خوند وکړي اوس کیسه دا ده چې په ځینو شیانو که بندیز وي ته یې وکړې زه د شرابو د چاپسو د دې شیانو په کلي مخالف یم خو دا د مثال په توګه باندې راوړم یا مثلا د یوې نجلۍ د سینو ستاینه وکړې یا مثلا د یوه دغسې ستاینه وکړې چې هغه معمول نه وي هغه خوندور راځي خو که په هغه ټولنه کې که موږ په دې حالات ووځو هر څه معاف کړو بیا به دغه شعرونه خوند نه کوي خو اوس چې باندې دغه شعرونه چې وایي بیا دغه خوند کوي زه فکر کوم چې اوس نیمه ازادي ده زه فکر کوم که چیرې هغه شاعران دغه ته متوجه شي له دغه حالت نه به ښایسته شاعري وکړي
نو نظر جانه یو ښایسته غزل راواوره او بیا به خبرې کوو
نو سمه ده زه به یو غزل ووایم وایي نه پوهېږم چې دا د خپلو غوښتنو یعنی زه مقابله لرم لکه څنګه چې باید ده
نو ستا شاعری چې ما څومره لوسته دغه سي ډیره ویره په ستا په شاعری کې نسته ډیر دغه خبرې دې کړې چې نو شاعرانه ستا امزول شاعرانه کې دای څه ونه کوي
وای سړا مزاجا زارو تاسو خراب وسی لکه د یخ ټوټه ورورو تاسو خراب وسی د خدای تکړه وم د لیسی خو په هنځي مې بیا د کابلې پنندارو تاسو خراب وسی زوی ممړ مسا درې امګړو ځای مو په ځنۍ حت نستاسو هم ورو راشک خراب وسی ستا د ښایست تاثیر به نور څه وي وړې جلکۍ خبره سم اکرم شیرو رشک خراب سي پیرانې پیره د یو څو دکو هوس لپاره د ژوند خواري مې تا وارو رشک خراب سي
ډېر ښه نظر جان څو ورځې مخکې ما په فیسبوک یو پوسټ کړی و او څنګه چې زموږ کېدای شي ټول اورېدونکي په فیسبوک کې نه وي یا له ما سره اړ نه وي نو هغه پوسټ راخلم او له دې سره تړلې ستا پر شاعري باندې نن خبرې کوو ځکه چې هغه پوسټ ستا له شاعري سره هم یو څه تړلی دی. ما لیکلي وو چې شعر یوازې د تخیل په هنرکارۍ په غیر معمول خیالونو او نویو خبرو نه خوندور او ښکلی کیږي بلکې په ټولنه کې ځینې مشهور سوي او معمول خبرې محاورې او ترکیبونه هم که د شعر د زرګر د ذهن په تنکیو ګوتو د شعر په ورېښمین تار وپیل سي نو داسې ښه شعر ترې جوړېدای سي چې د هر چا پر زړه او ذهن کښېني او ممکن د هغو مشهور سوي ولسي خبرو ځای ونیسي چې د دغه شعر لپاره د الهام د سرچینې سبب سوی. نو تا دې پوسټ کمنټ کړی لکه زما شعر نو ما درته وویل چې نظر جان ستا شعر شاید په ځوانانو کې د همداسې شاعرۍ یو ځانګړی مثال وي چې د خپل ژوند تجربې دي په ډېر هنر په شعر بدلې کړي دي. نو ما چې ستا شاعري څومره لوستې ده خصوصا ستا نظمونه چې ما څومره لوستې دي یا که غزل هم راواخله دا اوس غزل چې تا وویله په دې کې هم د خپل ژوند تجربې دي نظم کړي دي شعر کړي دي. ما په پایل کې هم تلا نه وي راغلی ما اورېدونکو ته وویل چې د نظیر په شاعری کې د خپل ژوند تجربې په ډیره هنرکاری سره په شعر بدل شوی دی او د شعر پوهان وایم دغه چې کم شاعران د خپل ژوند تجربې په مهارت سره په شعر بدل کړي هغه ته شاهکار شاعری ویلای شو. څه فکر کوئ چې آیا دغه کار د شعوري کړی دی په خپل شاعری کې کنا په غیر شعوري توګه درڅخه سوی دی؟
یا وخت کې مې د یو چا خبره اورېده وای دا ځینې خلک چاتسو یادوي خو ټول عمر چات نه وي څکولی. معنا دا چې دوی دروغ وایي خو یا پردی احساس کاپي کوي.
بالکل
نو زه فکر کوم چې کېدای شي پخوا ما دغسې شاعري کړې وې چې معنا هغه څه مې ویلي دي چې ما تجربه کړي نه دي خو وروسته مې چې وکتل هغه تصویرونه چې ما به په شعر کې ویلي وو هغه سې خوند نه راکوه بېرته ماته. نو ما وایي چې ماته خوند نه راکوي نو بل چاته به څنګه خوند ورکوي. کېدلی شي دغه هغه وو چې ما فکر وکړ چې هغه څه چې زه خپله تجربه مې وي هغه راواخلم وروسته دلایل هم پرې ویلی شم. کېدای شي یو څوک نیوکه ترې وکړي وروسته به خپله دلایل پرې ویلی شم چې ولې مې دا خبره کړې ده. نو زه به نظم پکې ووایم دا د خپلو تجربو پر اساس باندې.
بالکل
اجازه ده پکې؟
اجازه.
غواړم چې بیرته شل کلن زلمی شم غواړم چې بیا در باندې زړه وبایلم ستا د مکتب په دروازه کې درته ودرېږم او په شلېدلي پنځګون درته شمېره ولیکم درته یې وغورځوم. غواړم چې بیرته شل کلن زلمی شم با د بیلډینګ پرېږدم فوټبال شروع کړم ځکه چې ستا د کتابونو په بکسه باندې د توپ عکس وي. غواړم چې بیرته شل کلن زلمی شم لخاره تش راشم خو ستاسو د کوڅې له دکان پنډه سودا واخلم او دکاندار دوست کړم. غواړم چې بیرته شل کلن زلمی شم ستا د لومړي مسیج خوښي احساس کړم چې د لیکلي وو نوره مې لار مه نیسه که چیرې وروڼه مې در وپوهېږي بیا به د ډېر ووهي چې زما نه لورېږي. غواړم چې بیرته شل کلن زلمی شم د ښار په هغو هوټلونو کې چې د ښځینه لپاره ځای لري شیریخ وخورو او د پردې تر شا د لاس ونیسم. غواړم چې برته شل کلن زلمی شم. کدا امکان نوی چې برته شل کلن زلمی شم غواړم چې ټوله حافظه سپینه کړم. غواړم چې بیا در باندې زړه وبایلم ځکه د هغه کال تکرار ته مې بیا زړه شوی دی.
واہ واہ ڈیر خوندور نظر جان اور دن کی ادوار اخلو او بیا استا پر شاعری رغی جو پشن تور دو زمزمی انتظار پر خیر راغلی. السلام علیکم بارک
وال صاحب سلام کوم مل مت سلام کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم
السلام. جی زب خپل یو تو شیر د تو ایم د مل من نظر پر غارم
او راځه
وی هډنه مل زور د بیلتون کوي دردونه. هډنه مل زور د بیلتون کوي دردونه و سر تک میکشه لونګینا مړوندونه. د هیټر تور سپکی فصلګو یم تا تصویرتا. د هیټر تور سپکی فصلګو یم تا تصویرتا لزان سر یاړه مکه هم تړه هونه. سجدا د محبت نکه هدا د زړه کعبه کې. سجدا د محبت نکه حدا د زړه کعبه کې. پتا پس جانا نچم روبم خالی لاسنا. پتور د محبت می کلی وزنی د زړه سرا. پتور د محبت می کلی وزنی د زړه سرا. کافر د محبت را کو سکاج حوازنا. راجا راجا چې مخامخ لزمزنی سره لشکشینو. راجا چې مخامخ لزمزنی سره لشکشینو. درسو بسروای پلیمو کی پټ رازنا. درسو بسروای پلیمو کی پټ رازنا. تاسو
ډیر مننه وکړه. ډیر ښه او لپشن عزیز الرحمن عزیز مر سره دی په خیر عزیز.
جی قدرمن بارکوال میشل صاحب تاسو ته او تاسو قدرمن میلمتا او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته د ډیوري دي ټول امکانو ټول مینوال ته سلامونه وایم.
مننه نه څه راوړی دی عزیز.
دا روشات عبدالباری اسیر صاحب یو لن چان از لو بیت یدرد بیت اندراوڑ دا بستاس پوزور کی دالیکم او برکوال میخیل صاحب زو کم سو ایدیر آواز دیر سر خراب ہوندی او دشو گولی او دی شیو خرنر بدی رستونی برابر
زانو دادا اسیر صاحب شیر او آور و کدائی سی اسر شس اندر زو کم فتنی مکا و رازا
او دل کو دل وائی پلاس تا حق آسانو خپل تصویر مجوڑا وارا پلاسه کا سانو خپل تصویر ما جوړوا پر سین تندی د زلفو تور زنجیر ما جوړوا مسترګي توروا مو چاته شینم د اوسن په دنیا کې خپل تصویر ما جوړوا د هر د عشق په دې کپس کې نه سوتیره زندگی د عشق په دې کپس کې نه سوتیره زندگی لهر چا څخه خدایا تاثیر ما جوړوا پر سین تندی د زلفو تور زنجیر ما جوړوا پلاسه کا سانو خپل تصویر ما جوړوا پر سین تندی د زلفو تور زنجیر ما جوړوا.
ډیر مننه
سره کول ونه ژوند دی.
نظر جان د زمزمیه پر غزل باندې څه وای؟
خایسته غزل و هغه خزینه احساس موږ ستونزه دا و چې ډیر وخت به خزینه و شاعري چې کوله فرق پېنه کېده چې دا نر کړی که ښځې کړې ده. نو اوس دغه شایسته دی چې ښځې شاعري معلومېږي په کې چې دا خزینه احساس دی یوې ښځې لیکلې ده. نو زما یې دغه ته هم خوند را کړ. ښایسته غزل و هغه تصویرونه یې ښایسته و هغه احساس یې ښایسته و چې خزینه د خوانه ده او هغه ته خبرې چې غوښتې هغه یې پکې کړې وې رسولې وې په کې ډېر ښایسته.
نظر جان ستا د شاعری په اړه راته ووایه. یوه مجموعه خو دې لږ چې وخت چاپ شوې وه یوه وړه مجموعه دي نو د شعرونو بله مجموعه دې نه ده چاپ کړې او هغه لومړۍ مجموعه که راته ووایه په څه نامه وه؟
هغه لومړۍ مجموعه خو دغه څه چاپ شوې وه چې زه ډېر نه وم پکې خبر هم نه مې عکس شته په کې نه هغه شته یوازې د نازر احمد نذیر په نامه خپره شوې او پښتونخوا کې دغسې یو شاعر شته نذیر احمد نذیر هغه هم کتابونه چاپوي. نو هغه مجموعه اوس زما سره خپل هم نشته ده. نو د فدرانه خوب د ویده نجلۍ ډېر کم شعرونه مې پوه کړي وروسته د هغې نه مې بیا د بلې هغه مجمع خیال نه دی ځکه شعرونه مې ډېر لیکلي دي خو زه وایم په دې به کېدای شي وارځي او به ونه وارځي چې سړی مجموعه کړي. زه وایم فیسبوک کې خپروو ټول خلک لولي هغه لوستونکي چې کتاب اخلي هغه یې په فیسبوک کې کتلی شي واوري ولولي وبخه.
نو تا وای چې بس په فیسبوک کې ولوستل نو بیا چاپ باید نه سی که څنګه؟
زه وایم
چې اوس فیسبوک ته هر ځای پورې رسېدل، البته دا زما نظر دی که د شنو خلک کتابونه چاپ کړي، شاعري چاپ کړي، بیا بیا یې ولولي. زه وایم چې اوس دپاره خو دومره کفایت کوي چې دا فیسبوک کې خوره شي.
نو فیسبوک هم په بل ځای کې جوړ دی، که دا یو ورځ بند شي او دا شعرونه خو به ټول ورسره لاهو شي.
نه نه، خو کافي خو به ساتم. زه وایم تر څو چې فیسبوک شته د کتاب چاپولو ته اړتیا نشته.
نو یو بل غزل ترا اوره، کزه یو غزل می دراخست ده. نو ګور شاعران کله کله خپل زړه شاعری نه خوښي، نو یو غزل در سره ده کدا واورو.
مهرباني تاسو کې واورو یا ماته به خبر راکړئ.
پوري می پس پنه لمن تور کړي نو بیا لاړ سي، پوري می پس پنه لمن تور کړي نو بیا لاړ سي، زړه می له تمامې دنیا تور کړي نو بیا لاړ سي، او څوک هوس پرست می د زړګي نجلۍ خطا کړي، څوک هوس پرست می د زړګي نجلۍ خطا کړي، دا سیاسر د وژیو هیلو مور کړي نو بیا لاړ سي، هیڅ نومه خپل می کړي او ګل می کړي چې راسي، هیڅ نومه خپل میکړي او ګل میکړي چې راسي، کله چې مې پاڼې پاڼې خور کړي نو بیا لاړ سي، او هغه مې غشتلی وجود ټول اوبه اوبه کړي، هغه مې غشتلی وجود ټول اوبه اوبه کړي، هغه بل د یخ په ټوټه اور کړي نو بیا لاړ سي، بخت می په مجبور اورد د زوی غوندې زما وي، بخت می په مجبور اورد د زوی غوندې زما وي، خدای چې د کلی او د کور کړي نو بیا لاړ سي، پوري می په سپینه لمن تور کړي نو بیا لاړ سي، زړه می له تمامې دنیا تور کړي نو بیا لاړ سي. نظر جان ستا غونډه ښه شعر خو نسم ویله، او بیا اورېدونکي هم ویل زکام سوی هم یو
خایستم ولوتو شعر خایستم.
په دې غزل کې خو لمړی په دې مطلع خبرې کوو چې په دواړو مصرعو کې د تور تور راوړی دی، او دغه ځینې شاعران کتم په شاعری کې لداسې هغه په ټوله غزل کې لداسې تکراری قافیه ویریږي چې یو قافیه دوه ځل نه تړي، دغه وایي چې بیا به خلک وایي چې دا تکرار یا کمزوری راغلی دی یا هغه ښه تکرار نه دی. نو تا څنګه په یوه بیت کې د په دواړو مصرعو کې تور تور راوړی؟
زه فکر کوم دلته یوه بله مسله ده. په لومړي هغه کې چې زه مې له تمامې پوري مې په سپینه لمن تور کړي نو بیا لاړ شي، په لومړۍ کښې دغه تور د تهمت په معنا،
بالکل
سپینه لمن باندې تور تهمت کول، خو دویم چې دی د زړه تورتوب په معنا دی، د زړه بدۍ په معنا دی، یعنې د یو شي له خوا ګرځېدل، طرف ګرځېدل په معنا دی. زه فکر کوم دواړه تورونه چې دي فرق لري په معناوو کښې، یو ځای کښې تهمت دی، یو ځای کښې معنا مخ ترې ګرځول دي. موږ وایو چې د فلاني شي نه مې زړه تور شو، معنا نه غواړمه، خو د فلاني په لمن باندې تور ولګېد، تهمت ولګېد.
او مخکې موږ په دې باندې خبرې وکړې، تاسې وویل چې په شاعري کې باید غیر معمول خبرې وسوي، او په شاعري چې څنګه د استعارو د تشبیهاتو د کنایو او د سمبولونو ژبه ده، نو په شاعري کې ترکیبونه او نوي اصطلاحات هم ډېر زیات ارزښت لري. ستاسې په دې غزل کې هم په دې یوه باید کې د زړګي نجلۍ یو ترکیب دی، او بل د هیلو مور، د وږې هیلو مور، د هیلو مور، بیخي دواړه ډېر نوي ترکیبونه دي. څه فکر کوئ چې آیا دا په شاعري کې دا ډول ترکیبونه څومره ارزښت لري، او آیا کېدای شي چې دا ترکیبونه کله بیا د معمول د ژبې برخه شي؟
کېدای شي د وخت په تېرېدو سره، مثلا ډېر وخت دغه چې زموږ د لویو شاعرانو شعرونه چې دي، د باباګانو شعرونه چې دي، ډېر وخت داسې شوي دي چې یا مثلا لنډۍ چې دي یا مثلا متلونه چې دي، تاسو په دې برخه کښې ډېر معلومات لرئ، وروسته وروسته د خلکو په خولو کښې هم شوي دي، هغه ترکیب هم شوی دی، هغه موضوع هم شوې ده، یا مثلا داسې شوي چې حتی دغه د یوه متل نیمه برخه ویستل کېږي، یعنې معنا ټولو ته بلد وي. زه فکر کوم دغسې ترکیبونه چې دي هم خوند کوي کله کله، او هم د ژبې د غنا دپاره ښه وي. په داسې وخت کښې چې کله مثلا یو څوک د بلې ژبې نه ترجمه کوي، او پاره کې دا غوښته ترکیبونه موجود وي یا د تاور ته ترکیبونه غسینونیم موجود وي چې خپل جبې تر اړوي او دا ترکیبونه په خپل جبې کې ولري او سره بلات وي هغه به ترجمه باندې څه په دې خیال نه کوي چې ترجمه دا کې شي فکر وکړي چې د خريختنه په دې جبې کې لیکل شوی دي نو زه فکر کوم دا ترکیبونه عام د جبې د لپاره ښه دي عام د ژباړې د لپاره ښه دي عام د عامولو د لپاره ښه دي معنی هغه د اغیز د لپاره هم ښه دي دا چې څوک څومره توانیږي
کتم چې شاعری د تخیل زیږندوی او د عقل او د منطق په طالب باندې نستلل کېدلای خو څه فکر کو چې دا سي ډیر نوې ترکیبونه لکه دغه ترکیب چې د ادب ځینو خصوصا شاعرانو ته د څومره د منولو وړ وی لکه د زړګین جلې چې دا ډیر نوې ترکیب دی نظر جان از ما غوړی ما ویل چې کتم شاعری د تخیل زیږندوی چې او داسې خبرې وپکې چې هغه د عقل په تاله نشي تلل کېدای چې سړی نو د عقل تاله ورته کښېږدي چې یار دا خبرونه څنګه امکان لري خو کله په شاعری کې ډېر نوي تشبیهات یا نوي ترکیبونه چې وي هغه هم په لکه په یوه ټولنه کې چې خلک نوي دودونه ډېر زر نه قبلوي داسې په شاعري کې هم چې نوي استعارې نوي تشبیهات نوي ترکیبونه راسي نو ډېر زر نه قبلېږي لکه ستاسې د دې بیت دغه ترکیب د زړګین جلۍ نو دا ډول ترکیبونو ته په څه نظر ګورئ
داغه ترکیبونه د شعري قوت پر اساس باندې عامیدل شي اوس که زه د خپل بیت په شریته ورشم کدی شي زه نوم کوانې د لای خو کچيري یو څوک یو انجلې خطا کړی وای و یو مثلا وی غولوی د هغه اولادونه وشي او بیا یې ورسته پریږدي یا دا کتابي هغه انجلې ته ټول مجبور وي زه نارینه دی کمو دی و کون خطاب ورته کړای وای کمو دی وی به وپا سړی ته چې خزه ترتللی وي د دې خطاب ورته کړای وای کېدل شي هغه رقم احساس نه وای مجبور رامنځته شوی لکه څنګه چې په افغاني ټولنه کې دی وین خزه د پاره چې اولادونه ورته پریخو د شي حتی ورته پریخو د شي ټول مسؤلیت ورته پریخو د څوک تر ولاړ شي
ډیر ښه
نو زه وایم چې چیرې په شعر کې قوت وي دا ترکیب راوخستل شي او خلک بیا مانی ځکه دا د شعري منطق پر اساس مانی بیا به دومره ستونزه نه وي ته به شعري منطق یو څوک دا غته ولې زړه نر دی جلې ښه ده څنګه دا سره ورته کوي سره ما کوشش کړای وو چې هغه د مجبوریت اخې شعري منطق ورته برابر کما او که خلک واخلي دا نه پیږم چې دا شي دا موضوع مې نه وي راستولی خو بته ستا خبره تر اجازه ما چې شعر شعري منطق قوي وي نوې ترکیبونه راوړي چې شعري منطق په زور به دا من ترکیبونه عامي کړي د ورسره دې ته خلک نه ګوري چې دا ژبنای اخستون زلري ولی نر شای د خزه سره تشبیه کیږي
او نظر جان په شعر کې له فولکلور څخه استفاده دا په خپل بیل موضوع ده په دې به موږ سره خبرې کوو نو کله خوشی غاړي خوستا خوشی دنو د شفیع سار په ځاف کې غاړي دروازه مو خوند وکي
زما ډیره خوشی دي زما ډیره خوشی دي
نو ورزو د شفیع سار په ځاف کې د غاړي اورو او ګټ راګرځو
سرگی هر سړی لاری مور سرگی گھر سای ایمان خری مور سرگی گھر سای ایمان خری سرگی نا پر رونی گیا جا بستر کی دگران وی آجا بستر کی دگران وی سرگی شنی بدن وی شم چی سیر آیا شای سمرم چی سیر آیا چه کاشی ناری ماشامه وردی دراوی ماشامه وردی دراوی بین فنزی وی سال رازی باگه وی راوی دپیکی باگه وی راوی دپیکی بین فنور هیچ رازی
غزل محفل خبرونه کې یو ځل بیا کلی درته وایم د شفیع سار په ژغ کې مو غاړي اورېدلې. نظیر جان وخت را سره لړ دی، موږ وایو چې لږ تا واورو ځکه چې په پایل کې د ټلیفون کرښه صفا نه وه، نو بیرته پر شاعري باندې خبرې کوو. په شاعري کې د کوم شاعرانو په شاعري کې چې له ولسي ادبیاتو یا له فوکلوره لږ څه ناڅه استفاده شوې وي، فوکلوري تلمیحات چا په شاعري کې کارولې وي، هغه تر دې نور شاعری یو څه زیات هغه د پېښور د خلکو خبره ده، زیات زړه زیاتې اوبه په څښي، که څنګه یې چې ګوا زیاته په زړه لګېږي هغه شاعري. څه فکر کوئ چې آیا په دې نوې شاعري کې له فوکلور څنګه استفاده کېدلای شي چې زموږ هغه دودیزه یا روایتي شاعري او نوې شاعري دا دواړه سره وتړل شي؟
زه فکر کوم چې یو خو بزاوی ډیر وخت موږ شاعران چې دي ډیره پورې نوي شاعران چې دي هغوی هغه فولکلور دومره نه وي لوستی. زه فکر کوم چې فولکلور که ولوستل شي د هغه شاعرۍ نه چې استفاده وشي ډیره به ښه وي. دوه علت لري، یو دا دی چې فولکلور تقریبا په ټولنه کې عام دی، کله چې د هغې پر مټ باندې یا د هغې د تصویرونو سره سم خپل شاعری تصویرونه وړاندې کړي نو هغه نیم اخ خو تیار منل شوی وي په فولکلور کې په خلکو کې. دغه څه چې خپل شاعری دا په خلکو په هغه خوند لولې لکه خو چې هغه په زړه پورې شاعری هغه فولکلوریک شاعری لولې، یا مثلا هغه فولکلور هغه دوی چې ورسره تړاو لري، ځکه فولکلور تر ډېره پورې معنا د هغه عصري شاعرۍ نه په خلکو د خلکو د زړه خبرې دي، ځکه د زړه خبرې دي چې په هغه وخت کې به کېدای شي دغه سلګونه شاعری شوی وي. داسې تر اوسه پورې په موږ رارسېدلې ده نهرسېدلې د دې قوت زیات و تر هغه نورې، معنا دا چې دا تر ټولو ښکلې شاعري یا ښکلې اړخ دی د فولکلور هره برخه کې، که متل راخلې، که محاوره وي، که شعر وي، که هر څه وي، که لنډۍ وي، نو دا چې تر موږ پورې رالېږدېدلې ده دا خپل قوت رالېږدېدلې ده. زه چې کله مثلا د فولکلور په مټ باندې کومه خپل شاعری وسره فریش کوم وسره ملګری کړم، دا غنی ما یې فولکلور خو منل دغه دومره قوت چې فلګونه کلونه ایزان را لګولای دی د ما شعرم پر ریښتیا وسره اخیستای شي. نو زه فکر کوم چې
بالکل او بل دې خبرې ته به یو څه دوام ورکړو. که وګورو اوس په دې پرمختللې نړۍ کې په امریکا او یورپ کې که وګورو، دلته دغه اسطوروي باورونه په اصلي ژوند کې اوس هېڅ نشته، خو که وګورو د دې ټولنې په ادبیاتو کې، د دوی په فلمونو په ډرامو کې اوس هم له اسطورو څخه ډېره استفاده کېږي. نو ستاسې د خبرې په تایید سره که زموږ شاعران فوکلور هم ولولي، نو کېدای شي چې په فوکلور کې چې کوم هغه زموږ زرګونه کاله پخواني اسطوروي باورونه دي، نو دا ممکنه ده چې د فوکلور په لوستلو سره هغه لاغوی له دغه اسطوروي باورونو په خپل شعر کې استفاده وکړي، او په شعر کې چې دغه څومره زیات وکارول، فکر کوم چې دغه شعر به ژوند ته ډیر نږدې وي.
ستاسو خبرې خبرې په تایید باندې یو خبره ده، دغه په غرب کې چې دوی هغه معنا هغه خپل پخواني باورونه زرګونه کلونه وړاندې باورونه د جادوګرۍ د دیوانو دا کیسې چې پکې راغلي دوی ته ډېره پورې تاسو به فکر ورته کړی وي چې ماشومانه ادبیاتو کې دوی ډېره استفاده ترې کوي. دا ځکه چې دغه اوغه اړخ دی چې ماشوم د ادبیاتو سره بلدوي، کله چې دغه اړخ وي ماشوم ادبیاتو سره علاقه پیدا کوي، کله چې ماشوم علاقه پیدا کړي وروسته هغه څه چې ماشوم انتخاب کوي هغه څه کې چې ماشوم ذهنیت ډېر ښه وي. معنا دا چې یو ماشوم دی درې ماشومان دي، یو یې مثلا کمپیوټر کې ښه استعداد لري، بلې مثلا د ژبو په زده کړه کې ښه دي، بلې مثلا په هنر او په ادبیاتو کې ښه استعداد لري. دوی دا چانس ورکوي ورته تر څو ماشوم که چیرې د ادبیاتو سره علاقه پیدا کړي که په دې کې یې وړتیا ډېره وي مکوه چې دا انتخاب کړي. نو د فولکلور یا د پخواني باورونو اغېز په دې کې هم دی چې ماشومان ادبیاتو ته اړتیا لري. خو دویمه خبره دا ده چې یو خو انسان معمولا د پخوانیو اسطورو سره تړلی دی، یو ډول خوند ورکوي. دویمه خبره دا ده چې هر تیر وخت چې دی په انسان باندې فکر کوي انسان چې هغه ښکلی وخت و، نه دا چې اوس موږ یو پکې. نو دغه تړونونه چې موجود دي نو په دغه اساس باندې موږ تیر وخت ښکلی بولو، او د تیر وخت یا د باورونو مسله ده یا مثلا د تاریخ مسله ده، هغه چې په خپل شعرونو کې راخلو د خلکو د علاقې وړ ګرځېږي تیر تاریخ ته په کتو باندې. نو زه فکر کوم هم د ماشومانو په برخه کې اغېز لري، هم د لویانو په برخه کې. لویان د تیر ارمان کوي، ماشومان علاقه ورسره پیدا کوي. دا هم یو اړخ دی.
او نظر جان یو بل اړخ ته ستاسو پام راګرځوم. زموږ د په کلاسیک شاعری کې که وګورو په هغه وخت کې به د شاعرانو ترمنځ د شعر سیالۍ به هم وي، او شاعرانو به یو بل ته د ځان د شاعر ثابتولو لپاره بیت بازی کوله. او په دې وخت کې ځکه د شعري صنعتونو هم یو څه وده وکړه چې شاعرانو به په شعر کې په بیلابیلو طریقو به تجربې کولې. ستا یوه غزل راخلم او یو بیت یې اورم، په دې باندې خبرې کوو چې هغه له معمول بهر یا له معمول وزن څخه ډېر اوږده غزل ده. دا غزل چې ده نویشت سیلابیزه غزل ده چې هر مصره نویشت سیلابه ده. په محفل کې بل دی اور ستا د حسن لور په لور، مګر ستا داسې وګړي ګرمي نه احساسوي، دی د ټکند اوړي زور، مزدوران دي د لاهور، ستا د وصل خوب دي وړي ګرمي نه احساسوي. نو که څه هم ډېره رواني ده، په کې څه فکر کوو چې آیا دغسې شعر د چې شاعر به هڅه په کې کوي چې رواني هم وساتي او هغه د شعر مفهوم ته هم زیان ونه رسیږي، داسې تجرباتي غزلې د شعر هغه هنري اړخ ته څه زیان نه رسوي؟
تیر ورځ هادی صاحب د ما په یو بل شعر مې لیکلی و چې هغه هم فکر کوم ډېر اوږد و، نو په هغې کې یوه تبصره کړې وه. هغه تبصرې یوه جالب اړخ ته متوجه کړم، ده وویل چې معنا دغه غزل خو تر ډېره پورې موسیقي باندې ولاړ دی. کله چې هغه موسیقي ماته شي نو څه فکر کوی چې غزل کې به نور څه پاتې وي، ولې یو څوک آزاد نظم ونه لیکي؟ نو دې خبرې قناعت راکړ. خو زه وایم د ما مطلب څه و، سمه ده هنر په اړخ کې په دې کې ما ټوله هڅه کړې وه چې هغه هنر هم پکې مراد کړم، هر څه پکې مراد کړم، خو دا نه سندرغړی درس ویلی شي تر دوو بیتونو به اضافه ونه شي لوستی، خو نه به هغه خلک په ډېر سختي لکه څنګه چې سختي لیکل شوی ما ته سختي به لوستل کېږي. نو زه فکر کوم چې یوه خبره ده چې یو شی که ثبوتېږي هغه دا دي چې په دغه ژبه کې دومره اوږد سلاف کې غزل لیکل کېدای شي.
او د دې غزلې د هر مصرۍ چې ده دا په منځ کې په اوو سیلابه باندې درېږي توقف کوي، او اوو سیلابه دا اوس چې موږ غاړې واورېد د غاړو وزن چې دی هغه هم اکثره غاړې چې د اوه یا اته سیلابه دي یا اته سیلابه دي، په دې کې خو یو مقصد دا نه و چې دا د غاړو وزن چې دی دا هم پکې خوندي کوي؟
په دې کې مې نه و، دې ته مې نه دی فکر شوی.
دا د هر مصرۍ چې دا په اوو سیلابه درېږي دا د غاړې په د چې کومه لومړۍ مصرۍ یې اکثره دا اوو سیلابه وي. په محفل کې بل دی اور ستا د حسن لور په لور، نو دا د غاړې په وزن کې هم دی، دا یو بل خوند کړی دی.
دې ته مې اوس فکر شو.
نو په پای کې کوي بل غزل یا یو بل نظم در سره یې راوای ورې یا
غزل به درته ورم ما او ته به دغه خدای دې وکړي چې ته چې تلې وچ ریګ د صحرا هم باندې د درپسې ته چې تلې وچ ریګ د صحرا هم باندې د درپسې زړه خو لغه خو جوړ دی خود به خو یې د درپسې
ډیر ښه
هر یو ارمان مې لکستا په خو کې باند وروس تو کار هر یو ارمان مې لکستا په خو کې باند وروس تو کار له هر قدم سره د بی غغش کې د درپسې
واه واه ډیر ښه
ژوند به ضرور کېده خو ما پکې سرور نه درلود زه داسې وم لکه له مړې پس واده درپسې
واه واه ډیر ښه
یا خو ته نه تللی او یا وای زه وړوکی ماشوم چې په ژړا ژړا آخر کې وای ویده درپسې
واه واه ډیر ښه
او څه د سپرلي د بارانو موسم وې بل ملک ته تلې نذیر وزور دیوال ورو ورو به پړنګې د درپسې نذیر وزور دیوال ورو ورو پړنګې د درپسې
ډیر ښه نو نذیر جان په پای کې دار ته وای چې په بلجیم کې اوسېږي نو د فیسبوک کې خو د شعرونو اوس ډیر کم ول نو شاعري ته څومره وخت ورکې او شاعري کوي اوس هم کنه
شاعری کوم په خو اوس دغه امکانات چې ډیر وخت سره ډیر شاونه نه غورځوي نو په خو به مداسې کول په خو تقریبا هر ورځ 3 کیلومتر په بسکیل باندې تلم نو د دې کې ګڼه دوه کې ګڼې وي کله کله به مې شیر پکې لیکه خو ډیر وخت مې غږیز کتابونه پکې اوریدل بیا هم د تاسو د راډیو د لارې نه ټولو ملګرو ته دغه غوښتنه کوم چې دوی دې د وخت په هغه کې غږیز کتابونه واوري که په بهر کې اوسېږي هر کتابتون کې غږیز کتابونه د راډیو برخه موجوده ده چې دوی د نابینایانو دپاره جوړوي او همدا ډول د مصروفو خلکو دپاره او که چیرې وکولای شي په لاره باندې د موسیقۍ پر ځای باندې ډېر وخت سره ستړی کیږي کتابونه واوري ما به په ونه کې دوه کتابونه اوریدل هغه ډېر ګټه ده په لومړیو کې به ستونزه وي هغه تمرکز به پکې موجود نه وي
صحیح
صحیح په پایلې ده چې په ناول باندې پایل وشي یا دوه کتابونه د ناول ولوستي شي وروسته مسلکي کتابونه هم پکې لوستل شي
نو خبره در لنډه نظر جان خبرونه پای تر شیبو ته رسیږي
نو یوازې وختونه مې ده چې چیرې وخت ولري د نام وخت بچت کیږي هم کتابونه اوریدای شي نو په دې وخت کې اوس کم غزلونه لیکم کم شعرونه لیکم خو مې ډیر لیکل مننه
نو تنده خو لا پات اسو ځکه چې په فایل کې ما خبرې سمې ونه شوې بیا بل ځل به بیا را مل مکوم نو نن ډیر مننه چې راغلی خپل خوږه شاعري دراو او ولا
خیر دې سلام کنه
نو مننه ډیر مننه د غزل محفل د دیونی وخت هم دمرو ما بارکوال میخیل او د خبرونه پروډوسر نایلا محمد ته اجازه راکړي هر چیرې چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ او شپه مو نیکمرغه
بجڑا چری لوندے مشا بڑاوے دی پستر بو کی دمینے داڑی وے مشا ستا خندل استرگی بجڑا چری لوندے مشا